سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبرونې تموز فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلیکو خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن ویلي چې واشنگټن په هیڅ تهاجمي عملیاتو کې لاس نه لري. هغه نن د څرګندونې په ایټالیا کې پر اسرائیلو د ایران د پلوټ الوتکو د احتمالي حملې په باب د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغې دا په اړه چې اسرائیل د ایران په وړاندې تر خپل دغه اقدام مخکې واشنگټن ته اطلاع ورکړې وه له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران ځینو مخکښو قمندانانو پر اصفهان ښار د نن سهار د هغې حملې چې ویل کېږي اسرائیلو کړې خبرونه رد کړل. تر دې مخکې د امریکا ځینو رسنیو د دې حملې خبر ورکړی او د ایران یو جګپوړي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د حمله په یو ډول تایید کړې وه. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا نن ویلي د سهار د نن سهار د چاودنې علت پرې مشکوک شي. د یو هوایي مدافع د دستګار ډزې وي او په پیښه کې کوم چاته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې ادارې د غړي ملا عمر جان اخندزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې ځینو سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان یلت کویټې ته نږدې په نوي کلي کې د یو جومات ملا امام هم و چې پرون وخت د اوسنوالو په حمله کې ووژل شو. د طالبانو یوې سرچینې ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته له نږدې کسانو وه. مجاهد نن په خپل یک شبکې کې د ملا محمد مرجان اخندزاده د مړینې خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې هغه چرته وژل شوی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د صدر رډیو مشال څانګې ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ښځو نجونو پر ملاتړ خبرې کړې. رینا میری نن سهار وختي په خپل شبکې لیکلي د البانیا له ولسمشر بایرام باګای د غرس د اروپا او د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د هیئتي همکارۍ مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډمهاله توګه دېره دي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. او د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو پر اسرائیل او د ایران د حملې له کبله نن د تهران په وړاندې د تازه بندیزونو خبرداری ورکړ. دې وزیرانو دغه راز له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کړکېچ له زیاتې دوړه وکړي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د ایران پر اصفهان ښار د اسرائیلو د احتمالي صوابي حملو خبرونه خپاره شول. په همدې حال کې اسرائیلو د سوریې په جنوب کې د سوریې د هوایي ځواک پر یوه قطعه هوایي حملې کړې دي. د سوریې د سانه خبري اژانس ته خبر لمخې په همدې حمله کې مالي زیانونه هم اوښتي. په ایران د نن د اسرائیلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړې. راپورونه وایي اسرائیل نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تېرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو کړې وه. ایران پر اسرائیلو په حملو کې له توغندیو لسګونو پیلوټ الوتکو کار اخیستی و. ګڼو هیوادونو رهبرانو په سیمه کې د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلې دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړې، اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو بې پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وي. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګاه ډزې وي او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه پر اسرائیل کړی وي. د رواني وری یا حمل میاشتې پر 14 په دمشق کې د ایران پر قونسلګری له برید سره جوخت چې د قدس واک د قومندان محمد رضا زهیدی په شمول د سپای پاسداران و جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنونکي فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته وویل د تهران په اصفهان کې چې د 14 راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چې عرض کردم سایت های
هغه څه چې ما وویل اصفهان کې د ایران اټومي تاسیسات هم پراته دي، د هوایي مدافع دستګاه او ساحې پکې دي، هلته د شکاری په نوم یوه پوځي اډه هم ده چې د هوایي مدافع دستګاه تر څنګ د ایران د مرکز د خوندیتوب مسؤلیت لري.
د ایران په اصفهان ښار کې د ایران زیات اټومي تاسیسات پراته دي چې تر ټولو مهم یې د ناتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی. اصفهان کې دغه 14 د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیا کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د کراری غوښتونکی دی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکیچ د هیڅ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د دوام په اړه پر خپرو شویو راپورونو اندېښنه ښودلې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکیچ د عواقبو په باب خبرداری ورکړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
په کابل کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې له دوی څخه لیکلي ژمنې اخیستي چې تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ته به درسونه نه وایي. په دغې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغه مرکزونو ته لیږدول شوی او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې، راغلي چې تر راتلونکي خبرتیا پورې به هغو نجونو زده کوونکو ته چمرونه د شپږم د ښوونځي د قانون له مخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نه جذبوي. د طالبان د حکومت پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لشپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو په اړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمنلیک کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغو مرکزونو ته لیږل سوي او یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسېدلې، د یادو مرکزونو له مسؤلینو څخه غوښتل سوي چې دا لاسلیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لاس مادهیز ژمنلیک په 15 فقره کې راغلي چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له وم څخه تر 12 پورې ځنډول سوي دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکي نه استخداموي چې عمرونه د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتنی حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمنلیک کې دا هم راغلي چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دې جلا وي او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د خزینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د خزینه ښوونکو او انجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دیش منلیک کې هم راغلی ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د غژمنلیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمنلیک ترلاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
بله بله، تعهدنامه
د کورس دفتر ته راورسېده، موږ لاسلیک کړه. د همدې تعهدنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمنلیک ورسول سوی خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
پښتو کې اطرافي مرکز اسلامي او ځای تعلیمي فرستاده شو ده.
د هغه مکتوب پاره چې تعلیمي حوزو ته استول شوی یو قضیه ده چې لوم ټولګي څخه پورته خزینه زده کون کې نشي کولای زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندې کنه. مسله دا ده چې په ټولي ځتوګه تعلیمي مرکزونه باید د خزینه او پرمخ تړلې وي.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو. خو دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د خپل مشر د کړنلاري او حکم وروستي کېدو ته انتظار واسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نوري هم مایوسه کړی دي. د خوانځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د خوانځي له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای هم د خوانیز مرکزونه و.
موجودې کې مکتب بند وو،
که څه هم خوانځي بند وو، د پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي وي. د نجونو یوازینی هیله دا و چې په روزنی کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې او د 2020 کال په سپټمبر کې یې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسیس مخه کلاس د ریډیو نوري او استاد د ریډیو خبرونه چې درې ستا ته دوام لري. د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسی او 25 متر د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دو لښپګ نوي بیرته راپورونو ترازو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دغه هیواد اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP د پنجشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنیو د پیرېدلو سوا کمزوری کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي چې په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلي. دغه راپور ته لرو، تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري. همدارنګه یادونه کوم چې زموږ نوري خبرونه هم مه هېروئ. زموږ خبرونه اوس تل رسات دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړي. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنځشنبې په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% وه، په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچه چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% وه، د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل:
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. خو ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي راډیو ته وویل:
ضرورت دی چې د هغه غټي پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې پخوا پیل شوې داغه د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او دا بوختل طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه تعداد خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د دې کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خپرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیستی.
مبارز صاحب داسې یو لیکوال چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګڼه.
شعر لرو:
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوری چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خپله ولس
یا ولسی ذهنیت. کیسه هم لرو:
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. د خبرونې په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د 94 کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنې کې لیکنې پیل کړې او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبې په ورځ د وري پاتله سمه د 94 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یکشنبې په ورځ د وري په 19 په خپله فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یکشنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله ایکس پاڼه لیکلي: د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل اکسپانه لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
ارواحات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ په اړه لیکنې پاتې دي او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړښت له پلوه د دې لیکنې د دري ژبې د کابلۍ لهجې له وروستیو خالصو لیکنو څخه دي.
افغان رسنیز او فرهنګي فعال صدیق الله توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلي مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شاوخوا نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه اثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړي د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړي دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، له کلونو 1919 څخه تر 1996 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د تیورنګ کرښه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې خپرې شوي دي.
له نن شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. شاغلي بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړې دي. د خدای بخښلي مبارز د لیکوالي په اړه مې د شاغلي بدر نظر اخیستی.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې خورا ډیره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډیره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولی ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز صاحب له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولی ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه، مخکې په راپور کې لیوال صاحب هم همدا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي. چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستون کې شته او وو، کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي ځینې پښتو ته هم ژباړل شوي دي؟
بله، د مبارز صاحب څلور کتابونه په فکر کوم 1998 99 کې وو د کلید ګروپ لخوا نه مخکتنې وړاندې شو. دغه کتابونه چې مخکتنې ته وړاندې شول ګڼو خلکو هم پکې ګډون کړی و. خو دغو کتابونو کې یو کتاب دا و چې ډیریان سرحد رسمي نیست. دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبي سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاڅېد او د استاد دغه کتاب یې پښتو ته راوژباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې چې فارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو څلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې چې هم دی خپل لږ څه ناسازه وو او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه خپله وګوري او ایډیټ کړي. دغه کتابونه دوی بل چا ته سپارلي وو او هغو خلکو په هغه مینه او په هغې ژبنې چې مبارز سر کړي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته. جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي، بهرني نومونه دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره هم دا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په وروستیو کلونو کې بیا لږ ډیر ناسازه و، خواشینی ورته و، متوجه هم ورته و. او ما وویل چې که په وروستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دغه څپرکی مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی و او ګڼ ځایونه یې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نظر در سره شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفې لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سمو شگی سپوگمه زهم ستا پسیر شو اورز پورز یه وازی که گم لکه هاگا غریب غر چی یه و باگ یه کانی وڑی اوست لخپلو یو سو شدو سر ناست ده پخپل بی وقتم رشوی دران سیوری پسی جاری سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رس پورز یه وازی که گم لکه هاگا ده مرغی رسته بچوره چی مور ده چا ده خکار دام که کیو دی او ده لا هم منتظر ده سپوگمه زهم ستا پسیر شوم رس پورز یه وازی که گم لکه هاگا گانا ونا چه ده منی پا موسم کی لسرا زیر تکره پزمک ولوی هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلیگی نوعی خدایا نوعی خدایا 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 لویا خدایا یو خوک بودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لرغونی افسانی، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړې انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټې اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی کنه دا درې واړه لورې په خپل کتاب کې څیړلي او راخیستې دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستې دي. یوازې فولکلوري او ولسي ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ یې د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسو مو ته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړئ؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څېړي، نو هغه به د کلتور سره، هغه به د تاریخ سره، هغه به د ژبې سره دې سره تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې
زما پوښتنه دا وه ازمون صاحب، یعنی د دې فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي.
دا کتابونه چې ما کار کړی دی، دا خو اکثره تدریسي بڼې لري، او زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او د هغوی افکار اورېدل، هغوی ذهنیت اورېدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندی، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستې ده او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي. کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغییر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغییر ډېر نه کوي، او کله چې زمانه بلې زمانې ته خپل چارې پرېږدي نو هغه تېره زمانه خپله په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون صاحب، په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډېر کار نه دی شوی، او په کار ده چې دا اړخ لومړی ډېر پیاوړی شي تر څو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو چې کوم کارونه کړي دي له هغه څوک لاس واخلي، لیکن که ستاسو نظر
وایي. زه ستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور ډېره پراخه غېږه لري، خصوصا د ولسي ادبیات، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي دا ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میز تر شا شوي دي، او میز تر شا فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په پخوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړ وو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې هغه د میز تر شا څوک ناست وي، څوک ورته راغلی، څوک غږېدلي، ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار وکړي، یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولو په برخه کې ساحو ته ووځي. نو دا ډېر کم کسان دي انفرادي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډلهیز شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون د یو استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص
تر ډیره پورې البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور په راټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت کې چې زه په پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار هم په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسې د فلکلوري آثار راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې دا د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابي زه ګڼلې. نو څوک چې په دې راس کې وو یا په مشابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه نه ورسته رسي او نه یې هغه دغه یوه لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او که نه د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم او هلته د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي، او فولکلور ټولونه هم ځانته خپل اصول لري. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابي ځای ګڼي او وایي دا زړې خبرې دي، زړې کیسې دي، لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کېده په افغانستان د انقلابونو کور دی. نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي، یو شی رامنځته شي، او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپل ولسوالۍ، لخپل سیمې، لخپل کلی، هغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کار ونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه یم، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کړي چې دا کار وکړي، او هغه په دې چې مونوګراف یې ور په غاړه دی، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپله په کورنیو وظیفو کې زما غږ به ډېر کسان اوري، په کورنیو وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې د سنو کې هم کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون کې یو شمېر محصلینو د ښه مرغه چې دا چاره ترسره کړې ده.
ما تر دې پورې هم دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېمه نړۍ کې، چې په تیرو دوه لسیزو کې، یعنی دوه لسیزې مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې له برکته دوی
بل دا دام شوی دا نمرې خو چې ورکول کیږي د کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګه د مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز و چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړ، بلکې نه، دا د کورنۍ دنده او دا خپله دا د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل، همدلکه دا مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو ویلې چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کنفرانسونه وکړل، په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګرین ورونه چې هغوی راپاڅېدل، او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کېږي. سرل په چین کې منطقه سي چې ما ویلي دلته خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کېږي خو دوی خلکو باب یې ګڼله بل شی برسې به یوه لویه ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه یو دا نه پوهاوی و دریم د موسساتو یا د کړو اکاډمۍ وه د هغه نه پاملرنه څلور موضوع چې په دا وروستي وختونو کې مونږ ته پېښه شوه چې مونږ لږ حرکت وکړو او پخوانی ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ هم وکړ خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړ دا ډېره یوه هڅونه وه چې لوی سړی را پاڅېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي خو دا کورونا چې راغله دې کورونا مونږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کلو ولس کې ژوندي وو هغه سپینګیرې وو سپینسرې ښځې وې دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر و ما زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه ما ورته دا خبره کوله
له شغلې اسمون څخه په مننې تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد ته مخه کوو
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک پونم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څخه واوري
پنی مایش وا خلا بڑک تخوب نو ورتلو خدرنگ شیبا پکر نو پسی اخیست وا پا دیوال رازوڑی دل ساعت تیو کتل شپا یعنی مایی خپسی تیرا وا اگدا سای وا خیستا سترگی پتکڑی اگدو بڑو سترگی سر و پو خلی لگا شیبه ای زان غلی اونی و که گند خوب برشی خونا بیای همه و انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سره جنگ کرده و ورسخه خپه ده لای همه و سزان غلی نیولی و سترگی دکی و غری و نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کرد دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړو د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړو یو واری په زین کې د تیرې ورځې تلویزیونی خبرونه اور په زړه شو چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې وه که د شپې له خوا مو فکر خراب او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو او سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعه لپاره وټاکی کله چې پوه شوي چې خوب درغی بیا په آرام ویده شي د سره ناڅاپه له خولې اوف وتل په خپل ځای کښېناستا څنګ ته پراته کتابونه یې سره واړول راواړول خپل د ذوق یو کتاب یې ترې راواخیست بالخت ای تکیه وکړه سترګی پټ کړې د آرامتیا ففارې درې وارې ژوره سا واخیسته د سترګو له پرانیستو سره یې د کتاب د پوښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور و چې دواړه په داسې ډول سره ناست و چې نجلۍ د هلک څنګل نیولې وي او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وي له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې وه په انځور یې لاس کش کړ کتاب یې پرانیست پاڼې یې سره واړولې راواړولې په دې جمله یې سترګې ولګېدې دا لنډ او تنګ ژوند په خفګان نه ارزي پکار دی چې په مینه او خوښۍ تیر کړو دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویل او خشی به یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، ارام اوږده سا یې واخیسته، شاته بخملي پروت بالښت ته یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر به د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وي چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان، زه لیونۍ یم، هو خبرې مانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کمکي جیب څخه یې آسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوی ښکارېده، داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول یې خپل تلیفون هم خیاله وړه ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه. په ډېرې بیړې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې یې مستي ننوته، کاذبه نه حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې یې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورغلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې لخوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مې اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ما ته د یوه لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به وي پیدا شوي، یعنی یوه اشاره ورته شوی وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پیلوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سوی عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی و.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانه ډول شي، زمان باید ډک کړی شي. او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده، خو شاید هلته څراغ بل وو، خو دا چې راوړل شوی نه دی، نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی، خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی. یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای، فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادوو، هغومره داستان ډېر پیل کېږي.
بالکل در ځینې پېښکې کیسو کې باید د څراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمۍ راشي یا ستوري دا یا د هوا هغه اوازونه یا دا ډول د اوبو شرهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندوره کوي لا یې ښکلې کوي. خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله هغه رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه هم یو دلیل دی. دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده. تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرېښېدې یعنی تیاره ده. دغه جمله هم دوه اړخه لري. د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل ښایسته تصویر دی او بل اړخ ته له هغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې نه راځي.
بالکل ما مخکې تاسو وویل چې د کیسې د یوې ښې کیسې هغه ښه بڼه به دغه وي یا هغه صفات به دغه وي چې په دې کې وخت تېر نه شي. خو زه دغه خبرې ته وروسته متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي. دا باید ډک کړی شي او هر څه باید واضح وي. هغه ځینې مسایل باید واضح نه وي تر چې هغه لوستونکي ته تلوسه پیدا کړي. خو بعضې شایان باید ډېر منډه نه وي بعضې شایان باید اوس واضح وي. خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي. خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی. د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راډل شوي دي.
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې د کیسې پیغام عالي دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې. اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شیانو د حل خاطره ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څو وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې وروسته چې دا موضوع له ذهنه وتلی وي بیا له کیسې سره خبرې وکړه یعنی له هر کلمې راواخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کېدای شي چې د یوې کلمې له بدلېدو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي. مثلا هر هغه هنري تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان په کې ښکارا انځور نه کړو. تاسو لیکلي دي اوږدو بڼو یې سترګې سره وپوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لوستونکو اغیز کړی ده. ورته ویل شوي چې نیمه شپه ده تیاره ده. د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره وي چې هره مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغږه راشي. بیا هم یو لنډ سوال، فکر نه کوي چې هرې کلمې ته بیا باید څوک تم شي له لیکلو وروسته؟
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلېږي. هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې بیا ولولو د هرې کلمې ته ځان ځان ته تم شو تر څو هغه ټولې نیمګړتیاوې له منځه لاړې شي. سره منم چې همداسې باید وکړی شي. بیا وروسته که چېرې په هغه باندې نقد وشي کره کتنه پرې وشي نو مخکې بیا چې یو څوک پرې نقد وکړي باید خپله لیکوال بار بار هغه کیسه ولولي هرې کلمې ته تم شي هرې کلمه یې ولولي تر څو که نسبتاً که پوره نه وي نسبتاً یو ښه کیسه وړاندې کړي نقد ته.
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلماتو را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکی نه ستړی کوي او نثر مو کیسه ایز دی ډیر څه لوستونکي ته ښکاره کوي په ځای د دې چې وینا پکې وي. خو یوه اصطلاح ده چې رښتیا غونډیتوب دا اصطلاح که تاسو اورېدلې وي تاسو یو ځای لیکئ لږه شیبه یې ځان غلی ونیوه. تر دې مخکې هم د نجلۍ غلې وه کوه نو د دې جملې له لیکلو مو عرفان صاحب هدف څه دی؟
له دې څخه هدف ډېر واضح دی. هغه دا چې یعنې مخکې له ځان سره دا په درون کې خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غرق و، بلابل فکرونه زم تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شله، یعنی ځان یې څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره، د آرامتیا لپاره، د فکر لپاره ځان یو څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلي، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکاره کول نه دي، یو څه ښکاره کوي. فکر نه کوي چې په ځای د دې چې وایي چې ځان یې غلی نیولی و او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي وو چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه و؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي. ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي، نو بیا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل هو، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي. او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر یې ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې واره ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنه چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ونیسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا د امداد غلی نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوې ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځینې شان په کې خلک تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډکې شوې، بل ځای هم لیکلی دی غریو نیولې وه. نو د غلی نیولو په ځای باندې کېدای شوه چې یو بل تصویر نه هم استفاده کړې وه. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په آخر کې کرکټر بدله شوې ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه همدا ده چې بدلون پکې نه راځي، یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پیښې ډېرې کمې وي، د تغییر سبب کېدای نه شي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانع کې څوک لوستونکی چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وای. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیښو په تناسب د منلو دی او د پیښې بار وړی شي. کله چې مو کیسه بشپړه کړه، هغه کیسه چې تغییر پکې راغلی، څه احساس هم وکړو؟ داسې دي آرامي احساس هم ونه کړو چې یو بشپړ شی مو لیکلی؟
بالکل، یو خو دا چې دارواپوهانو د روغتیا پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه په ځای پر ځای شوي دي. لکه دارواپوهان موږ ته داسې وایي، روغتیا فعالان، که چېرې تاسو ته د شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې وایي ځان یو څه پیسو باندې مصروف کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ارځي، باید خوشحالۍ سره تېر کړو. چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر مو وایي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته وزګېږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېره واضحه توګه باندې ویلي په خپل شعر کې، یا دا شعر په ډېره واضحه توګه باندې پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنډ تنګ ژوند، دا په خفګان باندې نه ارزي، او په کار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفاتو.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان چې کیسه مو هم راستولې. لهم دې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.